روغتیا شتمنی ده. د امریکا را آشنا را یو قربانه شافیا سردار
د امریکا ژغ د روغتیا د خبرونې ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. هیله ده چې روغ جوړ او د هرې ناروغۍ څخه په امان اوسئ. دا د بیا ستاسو لپاره د نن شپې د روغتیا په خبرونه پیل کوو. هیله ده چې د کورونا ناروغۍ جدي ونیسئ. درنو اوریدونکو، په تېره خبرونه کې مو د کورونا د وایروس یا کووید 19 په د پراختیا په علت او د دې ناروغۍ په اراضو علایمو او مخنیوي باندې د ډاکټر صاحب سید عالم شینواری صاحب سره وغږېدلو. خو د وعدې سره سم نن هم دلته په امریکا کې د ډاکټر صاحب سید عالم شینواری سره د کورونا د وایروس د مخنیوي او په وروستیو انکشافاتو، البته د کورونا د وایروس د درملنې په برخه کې د نوو انکشافاتو په باره کې خبرې کوو. هیله ده چې خبرونه تر پای واورئ. ډاکټر صاحب محترم، ډاکټر صاحب شینواری، السلام علیکم. خبرونه ته شرف لرئ.
وعلیکم السلام شته جان خبر مننه.
محترم ډاکټر صاحب، په تیره اونۍ کې مهم د کورونا د وایروس په اراضو علایمو او مخنیوي باندې تاسو مفصلې خبرې وکړلې او محترم اوریدونکو ته مو پوره معلومات ورکړي. نن بیا هم غواړو چې د کورونا د وایروس چې په نړۍ کې هم صحي او هم اقتصادي ډېرې ګډوډۍ رامنځته کړې دي او د خلکو د تباهۍ سبب شوي، نو که راته ووایاست د دې وایروس د مخنیوي لپاره وروستي انکشافات، البته د درملنې په برخه کې څه دي؟ مهرباني وکړئ.
مننه. تر اوسه پورې له بده مرغه د دغه ناروغۍ د تداوی په برخه کې داسې ویلی شم چې یوه تایید شوې تداوی یا درملنه چې خاص د همدغه ناروغۍ دپاره وي نه ده رامنځته شوې. کارونه پرې شروع دي. په لسګونه پروژې په دې برخه کې مصروفې دي، یا پروګرامونه او همدارنګه کمپنیانې وي چې کار کوي ورباندې فلحال. نو د لکم په خام څو زلب دا خبره ذکر شوې ده او موږ ځینې اوریدونکو په دې باندې خبر وی چې دی وی د درملو یا نوی درمل چې کله رامنځته کیږي هغه کلونه کلونه نه چې تر څو پورې چې هغه ډېر مراحل نه تی شي، ډېر مراحل سپری کی او پس له هغه به تصدیق او تایید شي د یو هواد او همدارنګ نړیوال روغتیایي سازمان لخوا نړیوال تطبیق لپاره وي. نو په دې برخه کې داسې ویلی شم چې د کووید 19 برخه کې تداوی لا تر اوسه پورې نه ده رامنځته شوی. یوازنی درمل نه چې په دې برخه کې د تداوی پیسې کې ترې کار اخیستل کیږي هغه پخوانی درمل یا درملنې دي چې د نورو وایروسي ناروغیو په مقابل کې استعمال دي. مثلا داسې درمل چې د ایبولا د ناروغۍ په مقابل کې استعمال دي، هغه درملونه چې ریمډیسیویر په نامه باندې چې نن سبا په امریکا کې ورته جواز ورکول شو چاته شروع کړي، ځکه د دې ناروغۍ تر ټولو ښه نتیجه ورکړه نسبت نورو درملونو ته. یو څه موده وړاندې مثلا د ملاریا دواګانې چې دي، درمل چې و هغوی ښه نتیجه ورکړې وه نظر باز راپورونو ته. نو ځکه په نړۍ کې ځینې هېوادونو شروع وکړه چې د هماغه درملنه استفاده وکړي، ولې وروسته بیا دا څرګنده شوه چې نه، د هغې نواقص ډېر دي او د زړه ضربان مثلا ډېرې وي، پله باندې منفي اثرات لري. نو ځکه په امریکا کې خدا فتن بند شو، همداسې په نړۍ نورو هېوادونو کې توصیه دا شوه چې باید شي. پاتې شوه د دغې دغه د ایبولا یا ریمډیسیویر په نوم باندې کوم درمل چې دي ښه نتیجه ورکړې ده. اوس فعلاً په امریکا کې هم استفاده کېږي. نور ځینې همداسې نور د وایروس دواګان نه هم کار اخیستل کېږي، خو ټول داسې امتحاني دوره کې دي. تر اوسه پر دقیق څوک نشي ویلی چې کومه درملنه به په صحیح توګه باندې او پوره توګه باندې ګټه ورسوي. او عینې موضوع چې دا د واکسین په برخه کې هم، د تر اوسه پورې واکسین نه دی کشف شوی او واکسین خو طبعا وخت نیسي ډېر. نو انتظار به ورته وباسو چې حداقل تر راتلونکي کال پورې.
ستاسو په نظر واکسین به څومره وخت ونیسي؟ محترم ډاکټر صاحب، ستاسو په نظر هغه تحقیق و چې اوس روان دي دا واکسین په برخه کې څومره وخت به ونیسي چې واکسین په اصطلاح جوړ شي؟ ساس په نظر
د زما په نظر باندې واکسین خو ګومان نه کوم چې د راتلونکي جنوري میاشت نه مخکې جوړ شي. ګرچه بعضې کمپنیو مثلا اعلان کړی دی په امریکا کې چې تر سپتمبر پورې مثلا د راتلونکي سپتمبر کې به واکسین برابر کی. ولې د واکسین په برخه کې باید یو وخت ته خلک متوجه شي. هغه دا دی چې واکسینونه کله چې یعنی نوې مطلق نوې واکسین رامنځته کیږي هغه کلونه نیسي، ډېر اوږد وخت نیسي. مثلا سمال پاکس په نام باندې یوه ناروغي راغلې ده، تقریبا شل تر 15 کاله وخت یې ونیول چې یو واکسین رامنځته شي. او تر ټولو کم وخت چې یعنی نوي واکسین نیولی و هغه 4 کاله و، چې هغه دغه د مانځ یا کله چرک چې موږ ورته ویو نو هغه تکلیف دپاره چې واکسین رامنځته شي هغه 4 کاله نیولی و. خو دا چې اوس موږ وی ولې دی واکسین لپاره ممکن یو کال الی یو نیم کال ونیسي چې د دغه کووید 19 ناروغۍ په برخه کې دغه وایروس کورونا وایروس په وړاندې دغه واکسین رامنځته شي. دا علت دا دی چې دغه وایروس د دغه واکسین په برخه کې مخکې ډیر کارونه شوي وو. مثلا هغه کم مواد ته چې په دې برخه کې اړتیا ده هغه مخکې برابر شوي وو. کم ابتدایي څېړنې ته چې ضرورت وو هغه مثلا مخکې شوي وو. مثلا هغه کم واکسین هغه اول نمونه چې ټیسټ شو په انسانانو کې په امریکا کې دلته هغه مخکې په حیواناتو کې ټیسټ شوي وو. ځکه واکسین اول تر هغې پورې چې په حیواناتو کې ټیسټ نشي هغه انسان ته اجازه نه ده چې تطبیق شي. نو هغه پروس هغه مرحله وخت ته شوی وو په دې برخه کې. یعنی موږ ته ډېر وخت د وخت په حساب باندې ډېره ګټه راورسوله. نو وخت نیسي او باید حوصله ورته وکړو. نو بیا هم چې ستاسو د پښتنې ځواب پرې شم ممکن د اتم کال جنوري پورې انشاءالله د واکسین برابر شي. بله
ډاکټر صاحب، شنواری ستاسو کومه تداوی شته چې د دې ناروغۍ لپاره چې څوک د کورونا په ناروغۍ اخته نشي؟ که تاسو محترم اوریدونکو ته معلومات ورکړي مهرباني
وکړئ. نو وګورئ لکه څنګه چې ما مخکې ویل ناروغي نوې ده او درملنه نوې درملنه هم چې دا ورته د مشخص څوک باندې نه ده پیدا شوی. په هر مملکت کې وګورئ په هر صحي انسټیټیوټ یا ارګانایزیشنونو کې ډول ډول درملنه کار اخلي کیږي. په دې برخه کې څېړنې روانې دي. یو مثلا یو درملنه یو روغتون یا یو ځای شروع کړی وي هغه بس مثلا کوم انسټیټیوټ ورسره پاینې وخت کې څېړنې شروع کړی وي چې هغه معلومات راټول کړي دغه پر وګوري که هغه درملنه کار وکړي که نه ورکوي. نو داسې مشخص څوک نه شي ویلی چې دغه درملنه به ښه وي یا دغه درملنه ښه ده چې باید خلک ترې استفاده وکړي. یو خو دا دی چې د کووید 19 ناروغۍ او اثرات انسانانو کې به فرق هم کوي. یو انسان کې اوس مثلا یو اثر ډېر بارز وي چې هغه باید کنټرول شي، هغه به خاص ډول ناروغۍ او مثلا ضرورت لري. مثلا یو کس کې وي ډېر شدید تب لري او هغه کنټرولېږي نه، هغه لپاره باید تب ډول دواګان استفاده شي، مراقبتون نه کار واخیستل شي. یو کس وي مثلا ډېر وچ ټوخی لري، ټوخی لپاره باید خاص تدابیر ونیول شي چې هغه معمول تدابیر موجود دي. خلک انسپارګي دي، خلک دي چې هغه بيخي سان شخصه چې هغه تر ټولو سخت حالت ته تنفسي مشکلات لري. نو دا فرق په نظر دی چې هغه مریض کې نخ نخانی چې دي او د مریض کم ارګان ځکه وسنۍ څېړنې دانه وی څېړنې دا چې کوي چې کووید 19 ناروغي چې دا یوازې یا دغه وایروس اړوند وایروس دا یوازې تنفسي سیستم نه متاثر کوي، نه اغېزمن کوي، بلکې نور ارګانونو باندې هم اثر غورځولی شي. په زړه باندې اثر غورځولی شي. مثلا ممکن د زړه حملات یو کس کې رامنځته کړي، ممکن عصبي سکتې رامنځته کړي، ممکن د خلکو ګردې یا پښتورګي د کار وغورځي. نو دا نظر دی چې هغه ناروغ په کم ډول اغېزمن شوی دی یا کم ارګان سیستم یې اغېزمن شوی هغه به تداوي کېږي. خو او ښه خبر په دې برخه کې چې دی، ښه خبر دا دی چې دغه کوم دوا چې ما مخکې یاد کړه ریمډیس بیر په نامه باندې ریمډیس بیر وبخښي، دغه درمل چې دی دا ډیر موثر تمام شوی دی. او دا چې ویل کیږي چې دا دغه وایروس تکثر نه حتی مخنیوی کوي په وجود کې، نه پرېږدي چې مثلا تعداد ډیر شي، حتی حجرات مثلا د وجود چې دی هغه متاثر کړي. خو او په امریکا کې دغه کومه څېړنه چې وشوه دغه روسي وو کې ویلی و چې هغه کسان اوس مثلا کوم کسانو کې چې تطبیق شوی و دا دوا هغه یوولس ورځو کې ښه شو، او کوم کسانو کې چې نه و تطبیق شوی 15 ورځو کې ښه شو. یعنی 4 ورځې ګټه ورسوله ناروغانو ته. نو دا یو امید ورکوي، یو هیله مندي ښیي چې دغه درمل ممکن مؤثر وي د درملنې په برخه کې. او نور داسې تر اوسه پورې دغه نور درمل چې کوم استعمالیږي ډیر درمل دي چې نن سبا ترې کار اخیستل کیږي په ځینو روغتونونو کې دا غوی برخه کې څېړنې او ارقام داسې نه دي رامنځته شوي چې وایي چې واقعا دغه خاص یا ځانګړي درمل په دغه برخه کې ګټه رسوي. بله
بله ډېره مننه محترم ډاکټر صاحب، موږ به یو لنډې وقفې ته ولاړ شو، بیا به هم ستاسو څخه نورې پوښتنې وکړو.
کرونا یو ساري ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو، او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنم شب آشنایم.
قدرمن اوریدونکو، زموږ سره نن د روغتیا په خبرونه کې محترم ډاکټر صاحب سید عالم شینواری زموږ سره میلمه دی. نو دوی د کرونا د وایروس د درملنې په برخه کې د نوو انکشافاتو په باره کې او هم دغه راز د دغې ناروغۍ په اراز او علایمو باندې ستاسو سره خبرې کوي. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. محترم ډاکټر صاحب، رابسو و بلې پوښتنې ته، که چیرې یو په کورنۍ کې یو د کرونا د وایروس یو ناروغ پیدا شي، نو دا د کومو دواو څخه یا څه ډول فرضاً د دوی د روغتیا په برخه کې د څه ډول اقداماتو څخه یا څخه استفاده وکړي؟
وګورئ، کله چې یو څوک په دغه کې په دې وایروس باندې ککړیږي په کور کې، تر ټولو ضروری شی چې خلکو ته پکار دی هغه دا دی چې اجتماعي یا ټولنیز واټن یا فاصله یا د دې قرنټین کوانه ده. مثلا په کور کې امکانات دي که داسې جدا کوټه وي دغه کس چې ناروغه کیږي، په لومړي قدم کې دا باید نور د کور د نورو غړو نه لرې وساتل شي، او که بیا جدا کوټه ورته نه وي. پوهېږم کورونه محدود دي، هلته ځینې کورونو یو وړ وړ کورونه وي، انسانان مثلا ډېر پکې اوسېږي افغانستان غوندې هېوادونو کې. نو بیا د کوشش وکړي دا کم کار چې دی حد اقل دوه متره فاصله د نور نه وساتي، او هر کله چې دا په دې کور کې د کورنۍ غړو سره وي باید ماسک تړلی وي خپل خپل نه، ځکه که ماسک نه وي تړلی دی کې چې حال توګه باندې وایروس موجود وي، کله چې دا شخص پرنجیږي یا ټوخیږي، نو دغه که ماسک نه وي تړلی دا وایروس ترې هماغه کوټه یا دالیز یار دی چې وي په اغېز کې خپرېږي، ور څوک چې ورته نږدې وي هغه په وایروس باندې ککړیږي. ولې که ماسک تړلی وي نو ماسک کولای شي چې مخنیوی وکړي، دا کله چې ټوخیږي پرنجیږي نو دغه وایروس نه پرېږدي چې خپور شي په کوټه کې یا په دالیز کې. نو په دې اساس باندې یو خود ماسک وتړي، بل د دوه متره فاصله د اقل د نورو نه لرې وساتي، او دریم شی چې دی هغه دا دی چې فقط کوشش دې وکړي چې هر شي ته تماس وړي نو هغه شی کوشش وکړي که پاک کړي. اوس مثلا که تشناب کې که د کمودونو استفاده کوي، یا که حتی کمود موضوع هم نه وي، دغه چې کله تشناب نه استفاده کوي دغه شیردان یا دستګیر او دغه ته چې لاس ور وړي، کوشش وکړي پس له دې چې لاس ترې کوي بیا په یو شي شي باندې زده کوي موادو باندې پاک کړي. همداسې که کمود وي که هر شی وي، په تشناب کې په آشپزخانه کې په کور کې پرځي کې چرشي سره دا په تماس کې راځي، پس له استعماله که کاسه وي که کاشوغه وي مثلا که موبایل وي که ریموټ وي د تلویزیون یا در شي، نو دې نه استفاده کوي هغه کوشش کوي پس استفاده دې په تنظر پاکۍ په زده کوي موادو باندې، ځکه باید دا پرېږدي خودل شي چې نور د کور نور غړي ورته لاس ور وړي، او فقط کوشش دی وکړي هماغه کم کاسي او شیان چې ورته استفاده کیږي هغه زره پونی شي. دا خو هغه شیان دي چې د وایروس د انتقال نه نورو ته مخنیوی کیږي، او بل خپل شخص لپاره چې څو چې اوس مثلا دا خوشي هغه نو مختلف مراحل لري. اول خدای دې کوم علامه مثلا ډیره خلک دي تقریبا 90% خلک چې خپل ځان نه خنخانی نه کوي دا وایروس چې وجود کې وي نور بیغمه ګرځي. نو که علامه وخودلې که علامه خفیفه مثلا تبه و نو کولای شي دغه د تب دوا و نه د پرستامول نه استفاده وکړي، او همداسې مثلا که لږ کیږي ځینې ناروغانو ته کوشش دې کولای چې ځان ګرم وساتي.
بله ډاکټر صاحب، اکثر خلک اکثر خلک د دینو بعد دوا وسخه د یوناني شانو څخه لا د زنو لکوي ادرک د جنجر او دغه شان څخه استفاده کوي. داسې په نظر دا هم کومک کوي، لیمو
دا رازم هغه ته بالکل وګوره. دا د مثلا ګراندې لږ ګرم وساتي، کوشش وکړي که شاور یا ځان انسان هم کوي نو هغه په لږ تړمو یا په ګرمو اوبو باندې وکړي، کوشش دی وکړي د کوټې هوا د بدله ورته ساتي. او پاتې شو نو خوراک موضوع، خوراک موضوع ډیر رول لري دلته، خصوصا د ویټامین سی اخستانه په دې وخت کې، ځکه چې ویټامین سی اخستانه د معافیت د وجود معافیت د تقویې لپاره ډیر رول لري، خصوصا د وایروسونو په وړاندې باندې. نو دا کوشش دی وکړي چې د لیمون استفاده وکړي، یعنی هر هغه په ټولیز توګه باندې ترکاري او میوه داس ناروغان لپاره بهترین خواړه بهترین شیان دي چې استفاده وکړي په دې وخت کې. میبی مثلا ویلی شم چې کینو وی مثلا همداسې مالټی وی یا ترکاری وی، مثلا ویلی شم لکه تاسو چې ادرک ویلی همداسې نور هر ډول ترکاری چې وی، مرچک مثلا، رومیان نه سپاره کولی شو، رومیان وبخې د څه نومېږي د نارنج مې ویلی او د نور هغه لکه لیمون
نه
بالکل ویټامین سی چې لري دین استفاده وکړي. دغه مرچک او رومیان خلک تعجب کوي کیږي ولې بهترین منبع دی ویټامین سی. او بل په زمن کې د خوب دې پورا وکړي، کوشش وکړي چې ځان دې نه بے خوبه کړي، ځکه بے خوبي چې دا هم د انسان مقاومت دې وایروس په مقابل کې ډېر ځتی طبیعت ویل کیږي. هغه خلک چې 500 ساعتونه کم خوب اوی کې څلور څلور فیصده چانس دې ډېر وی چې په دې وایروس باندې اخته شي، نو کوشش دې وکړي چې هدا قلاته ساته خوب دې وکړي، که غټان وي او که کشان وي، یعنی مطلب خدای نه خواسته ماشومان وي، دغه هغه د هدا قل نه یا الله ساته خوب وکړي. لمر ځان ته لمر ورکړي، کوشش وکړي د لمر ورځ وي، نو به کولای شي د باندې لږ دروځي هغه کړکۍ ته کینی چې لمر ترلاسه کړي. نو دا مسائل دي چې ترنه کولای شي استفاده وکړي. او مایات خصوصا ډېر د مایات نه استفاده وکړي، اوبه ډېر رول لري، کوشش وکړي اوبه ورسره یخې وي که په بوتل یا ګیلاس کې وي، هغې نه دې ټول ورځ استفاده کوي، ځکه چې هغه هم ډېر ګټه رسي خصوصا په اوسني حالت کې یا خصوصا په هغه کسانو کې چې په وایروس باندې اخته دي.
بله صحیح خبره ده ډاکټر صاحب. که راته وایاست چې په کومو انسانانو زیات اثر کوي، البته د عمر په لحاظ باندې
په ټولیز توګه باندې هغه خلک چې عمرونه یې 50 کلونه جیګوي، مسن خلک په هغوی کې، او په هغه خصوصا په هغه خلکو کې چې هغوی کې مخکې نه نورې ناروغۍ موجودې، مثلا په قلبي یعنی مزمن ناروغیو باندې اخته وي، قلبي ناروغیانې ولري یا شکر ولري مثلا، یا مثلا د ګردو تکلیفونه ولري، یا تنفسي امراض دی اول نه په دوی کې موجود وي، په دې خلکو کې ډېر لیدل کیږي. او هغه خلک چې معافیت سیستم یې ضعیف وي، مثلا هغه خلکو چې سرطانونه تیر کړي وي، هغه خلکو کې چې د ایچ آی وی وایروس وي یا په ایډس باندې اخته وي، یا هر هغه خلک چې په یو وجه نه یا وجه باندې د دوی هغه معافیت سیستم ضعیف شوی وي، هغه که د مرض له وجه وي، هغه که د هر شي له وجه وي، نو دغه درې طبقې خلک چې دي دا ډېر په خطر کې دي په دې برخه کې. نو په همدې خاطر باندې موږ وایو چې کوشش وکړي کورونو کې کښېنئ، ځکه دا ځینې وایي چې زموږ ځوانان موږ باندې اثر نه کوي، یا مثلا ماشومانو باندې اثر نه کوي، تمام ورځ مثلا په کوڅو کې یا په بازارونو کې ګرځېږي. او صحیح ده، په ځوانانو باندې به اثر کم کوي مثلا، یا په وړو باندې به اثر کم لري، کم به پیښته کیږي، ولې هغوی چې دی وایروس ځان سره راوړلی شي کور ته، چې کله وایروس کور ته راوړو، نو هغه زاړه مور او پلار چې دي یا نور مسنه خلک چې په کور کې دي، یا نور مریضان خلک چې په کور کې دي، مثلا یا قلبي مریض لري، یا شکر لري، یا دا مسایل، نو هغه ته په اسانۍ باندې کولای شي انتقال کړي، او خدای نه خواسته د هغوی د مرګ لامل ګرځي. نن سبا موږ تاسو ګورو په افغانستان کې هغه اکثریت و دغه د اکثریت کورونو کې د چا پلار د چا مور مثلا د موسنه خلکو خدای دې وبخښي درګر دمري، ډېری خلک په دې باندې نه پوهېږي. ممکن همدغه عامل وي لکه مخکې چې ما وویل، دا یوازې نفسنګي نه رامنځته کوي دغه وایروس یا دغه ناروغي، دا نور اعضاوې د وجود هم چیرې متاثره کولی شي. نو فقط بیا هم ویلی شم چې په موسنه خلکو کې هغه خلک چې ډېر مزمنې او خطرناک ناروغیانې ولري، هغه خلک چې معافیت سیستم یې ټیټ وي.
ډېر مننه محترم ډاکټر صاحب، رښتیا هم اوس دغسې ویروس ده چې په ماشومانو کې هم د ناروغي پیدا کوي د کورونا وایروس. نو پر دې به وروسته وځو چې یو لاندې وقفې ته به ولاړ شو، بیا به تاسو ته راشو.
زه ډاکټر وحید الله معیار د عامه روغتیا وزارت سلاکار وایم، له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسئ او هغه پیغامونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکیږي پرې عمل وکړئ. د ورځې شل تر دېرش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځئ. د غیر ضروري ګڼې ګوڼو نه ډډه وکړئ. د پرنجي او ټخي په وخت کې خپله پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
قدرمن اوریدونکو، هیله ده چې خبرونه واوري. محترم ډاکټر صاحب سید عالم شنواری زموږ سره په خبرونه کې دي کلی او د کورونا د وایروس په اړازو علایمو مخنیوي باندې ستاسو سره خبرې کوي او هیله ده چې کورونا جدي ونیسي. نو محترم ډاکټر صاحب، را به سو ودیته چې لکه څنګه چې مخکې وویل چې اکثره په ماشومانو کې هم ځینې ناروغۍ د کورونا وایروس پیدا کوي او ځینې کورنۍ هم په دغه باندې په تشویش کې دي، هغه امیدوارې ښیي چې دوی په کورونا ناروغۍ اخته شي، آیا د دوی په نس کې ماشوم ته صدمه رسیږي او کنه؟
تر څو پورې داسې خاص ارقام نه دي رامنځته شوي. څېړنې نه ښایي چې داسې واقعات رامنځته شوي وي چې اوس مثلا د مور نه ماشوم ته انتقال شوی وي. ولې د احتیاط دپاره چون ناروغي نوې ده او د هر شی په برخه کې باید څېړنه وشي او هر معلومات باید وشي، نو زموږ توصیه هم دا ده چې کله یو ماشوم یو مور که په دغه وایروس باندې اخته وي او دغې نه که ماشوم پیدا کېږي، نو په راتلونکي څلور ساعتونو کې خطر کی دی او دیر پہ اختر کی گی.
بله ډېره مننه محترم ډاکټر صاحب. راب سوتیته چې اکثره خصوصا په افغانستان کې خلک چې په دې ناروغي اخته شي، دوی زړه شي کوي چې دوی ولاړ شي هسپتال ته او خپل تداوی وکړي. نو خبره دا ده چې ډاکټر صاحب، په هسپتال کې د کورونا وایروس ناروغانو باندې څه ډول دوی تداوی کیږي؟ البته په عاجل ډول چې څه ډول هغه د دوی د تداوی لپاره د څه څخه کار اخیستل کیږي؟
لکه مخکې چې ما وویلې، روغتونونو کې چې دی داسې نه دی چې هلته معجزامې زه کارونه خلکو ته کوي او چار څوک ورنه وځي او هغې ته ډول ډول ماشینونه بندېږي او د هغوی دغه کېږي. زمونږ توصیه هم دا ده چې که چا کې دغه وایرس موجود وي او نخې نښانې ونښي، باید په کورونو کې پاتې شي، ځکه کورونو کې ډېر مسکونه وي نسبت دې ته چې روغتون ته لاړ شي. روغتون کې خو ډول ډول ناروغان هم غیر دغې نه نورې ستونزې هم راخلقوي. او بل نن سبا خو پوهېږي چې په روغتونونو کې په نړۍ په کچه باندې دا ستونزه موجود ده چې یو خو دا ده چې بشري قوه هم کمه ده، بل په زمین کې وسایل هم نشته، یو نور بې ځایه بوج یا فشار راځي په روغتونونو باندې. نو که نخې نښانې پکې نه وي موجودې، خپلو کورونو کې ځانونه قرنطین کې، او بیا که نخې نښانې پکې موجود وي، معمولا لکه مخکې چې ما وویل په 80% خلکو کې تقریبا خفیفه نخې نښانې رامنځته کېږي یا داسې متوسط ډوله باندې، چې هغوی بیا کولی شي په دغه عادي دواګانو باندې عادي لکه کوم اقدامات چې ما مخکې یاد کړل هغه کولی شي په کور کې عملي کړي. او موږ تاسو ګورو نن سبا ډېر خلک ماشاءالله دغه په کورونو کې ځانونه چې قرنطین کړي وو هغه ښه شوي دي. نو هماغه مسایل چار کړي هغه چې مراعات کړي کولی شي په کور کې صحتیا بشي. خو کله چې تنفسي ستونزه ورته پیدا کیږي، کله چې اوس مثلا سا اخستانه مشکله کیږي یا د سینې درد ورته ډېر بېشانه پیدا کیږي چې دا آرام ته نه پرېږدي، یا هر هغه ستونزه چې دا نور د عادي حالت نه وباسي او نور د تحمل وړ نه وي، نو بیا پس لغې کولی شي روغتون ته لاړ شي. چې کله روغتون یا شفاخانې ته لاړو، نو هلته بیا اقدامات شته دی. اوس مثلا بیا هلته لیدل کیږي دا هر څه مشخص کیږي چې آیا دا شخص څه څه ضرورت لري. که تنفسي ستونزه ولرو، دلته مثلا د سا اخستان او برخ کې ستونزه ولرو، د سا نشو اخستې او ماشین ته ضرورت چې باید په میخانیکی ډول باندې ورته ساور کول شي، دغه وینټیلیټرز هم په نام باندې دغه ماشینونه لري، تنفس برخه کې چې استعمالیږي نن سبا نو هغه سره وصل کیږي هغه ورته بیا د تنفس په برخه کې همکاري کوي. نور په زمين کې تبن ډول ډول دواګانې لکه مخکې چې ما ویلې دا په هر هیواد کې ډول ډول طریقې روانې دي نو ډول ډول درمل پکې استعمالیږي. کو معمولا اوس دغه معمول درمل چې کوم دي هغه نن سبا پروګرام کې هغه د طبابت د اخلاق په نظر نه غواړم چې مشخص درمل او دا شیان یاد کوم خو کوته ویم چې کوم ته د درمل استعمال کې کوم نو خصوصا په اوسنی وخت کې باید دا موضوع دې موضوع خلک ډیر پام وکړي او مشخص توګه باندې ونه وي. زما یعنی هغه طبي کارکوونکو ته پیغام دی دا ځکه چې تر اوسه پورې یوه دوا هم مشخصا یا دقیقا یا سل فیصد نه ده تایید شوې چې په دې برخه کې باید استعمال شي. ټول اوس چې دي د ټیسټ لاندې دي او تر اوسه پورې ډېر څېړنو ته ډېر وخت ضرورت دی تر هغې پورې چې په مشخصه توګه ویو چې دغه درمل مثلا د کووډ 19 ناروغۍ درمل دي. نو په دې خاطر باندې د دې موضوع نه د خپل شخص نه جناب کوم مشخص دواګانو توصیه خلکو ته کوم او کوم درمل خو نتیجه ورکړي وي څېړنې خو هغه هم چې دغه درمل خو نتیجه ورکړي. نو په درو روغتونونو کې به ورته بر علاوه دي چې د تنفسي کنټرول کې به ډول ډول درمل نظر ضرورت او نظر غاراز علیم چې په شخص کې موجود دي ورته استعمال دی شي. بله
بله بله په لاندې ډول کته سو وایي ډاکټر صاحب وخت کې چې لږ دي هغه خلک چې معتاد دي په ځینو ځینو موادو باندې فرضاً په استعمال لکه سیګریټ او نور نشه موادو که په لاندې ډول جواب راکړي او رستي توصیه مو هغه خلکو ته چې د کورونا ناروغي ته په جدي سترګه وګوري ستاسو سره.
بله د معتادینو برخه کې دا سوال شم چې معتادین په لومړي قدم کې چې هغه معافیت سیستم چې وی ډیر ضعیف وي هغه چې لري آسیب پذیر وي یعنی په هر ډول ناروغي خصوصا په میکروبي ناروغي باندې پاسانه باندې اخته کېږي. ځکه د ایچ آی بی ایډز ناروغي چې لري ایډز ناروغي اکثره په وګوري تاسو معتادینو کې دل کېږي دا هم یو وایروسي ناروغي ده کووډ 19 نو دا هم کولای شي چې په ډیر اسانۍ سره په معتادینو کې رامنځ شي لکه مخکې چې کوم ګروپونه مایر کړم هغه چې د زړو چې معافیت خلکو ته پیل معافیت چې دوی په هغه اکثر په دې معتادینو کې لیدل کیږي نو ځکه دوی په خطر کې دي. دا یو علت دی چې دوی لیدل کیږي. ځینې خلک اوس مثلا کې بین نور د خانیات نه استفاده کوي تمباکو نه مثلا سګریټ نه کې استفاده کوي تبه نه سګریټ دود چې دی هغه سګي چيلي متاثر کوي سګو باندې منفي اثرات ورده مخکې مخکې سګي دی پکې یو کله چې خدانه خلاصه په وایروس باندې دغه قسم خپل کیږي نو هغه وایروس کولای شي په اسانۍ سره په هغه ضعیف سګو باندې خپل اثرات وغورځي او دا کس په اسانۍ سره لمن دوي سي. یعنی هغه خلک چې د سګریټ نه استفاده کوي د خانیات نه استفاده کوي هغه به ډیر هغه په نسبت هغه خلکو ته چې سګریټ نه استفاده نه کوي ډیر په خطر کې دي. یو کولای شي ډیر په اسانۍ سره اخته شي او کولای شي په اسانۍ سره ډیر کم وخت لمن ولاړ شي. او بل ساس دریم برخه د پښتنې زما توسي خلکو تم دادا چې تر اوسه پورې باید خلک په دې باندې پوه شي چې تر اوسه پورې هیڅ ډول تداوی چې سل فیصده تایید شوی نه در رامنځته شوی او تر اوسه پورې نه کوم واکسین ورته شته د دې ناروغۍ ته. یوازینۍ لاره د خلاصون د دې داره چې ځان ترې لرې وساتو او تر رقم ځان ته لرې ساتلې شو هغه داسې چې فقط خپل کورونو کې پاتې شو که ډیر ضرورت نه وي باید خپل کورونه ونه وځو کوویم باید حداقل یو کس ووځي. ضرور نه دی چې اوس مثلا بچي او خود ټول ځان تر خصوصا نن سبا د اختر موضوع روان ده دغه بازارونو د ځین ته تاګو د مسایل یو کس دلار شي اوس مثلا کې ضرورت یو چی شي خرید اغم کزینو د سکه شي اومدا چې ماسک نه باید استفاده وکړي 2 متر باید یو بل نه فاصله وساتو. هدف دا دی چې باید کوشش وکړو خپل کورونه کې پات شو او بیا هم که ډیر ضرورت چې وځو هغه 2 متر فاصله مراد کو او همدارنګه ماسک واغوندو او کله چې توخه پرنجي او دا کوم کوشش وکړي خلکو نه لګر لري وسو کپ ماسک شي را سره نه وي باید خپل لاس یې مټ باندې خپل کالای باندې باید پرنجي او کوم مثلا د سمال چې هغه ورته نیسو هغه نه برته استفاده ونو کو هغه باید کسا بدنه یا چیشته و غردو او کوشش وکړو مثلا په لار چې زو په هر شي سره تماس که ضرورت نه وي هیڅ باید پرشي باندې لاس نه خدل شي په ټلیفون ځان سره د خلک ویسي خو که ضرورت نه وي کوشش وکړي ټلیفون د بهر نه استعمال کړي ځکه لاس ممکن دغه شخص په وزي باندې خېوي چې بغي هغه د وایروس وي هغه لاس برته په خپل ټلیفون یا موبایل باندې کیږي موبایل باندې وایروس پات کیږي. موبایل چې کور ته راوړي خو دغه فتن اکثرت یا ماشومان ترې اخلي یا کوم بل څوک ترې اخلي نو ممکن هغه پیکا کړي. نو فقط ځان لري ساتنه ده یوازنه لار نن سبا کې غواړي ځان او نور د فامیل غړي خپل وګوري د وایروس نه ځان لري ساتي او په کورونو کې پاتې شي.
استاسیه کورودان محترم ډاکټر صاحب سید عالم شینواری ډیر مننه ستاسو څخه چې خبرونه ته حاضر سولست او معلومات مو ورکړل مونږ اوریدونکو ته د کورونا د وایروس په اړه او د دې ته مو شته اوسیا وکړه کور مودان درنو ورو کوستاس څخه هم ګرمانه نه چخ پرونه مو اوریدل تر بل خبرونه تاسو ټول سره خدای